احمد شبریم شیچل پدې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نیمه غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزي لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومان لپاره یو کیسه هم اوریدل شي.
د منی پیوي سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه باران ته کتل. ممک چې لکه لزان را تو کړی و وروي
لایو مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوې چاپ شوی او لیکوال عتیق ځازی پښتو ته ژباړل
ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلې
په کندهار کې لپیړیو راهیسی د توتو میله دود ده د میلې ته مو ورولو دا اونې د ماشوم لورځي سره پیل شو په افغانستان کې د خبرګولې ولا سم د ماشوم ورسته د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را پدې خو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورس لمنځل کیږي خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورس په یوه نیټه نه وي د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمنځل شو چې د اپریل په 28مه د ماشومانو په بیا عمومي رخصتي اعلان کړ بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لوري دا ورځ رسمن د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شو په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په شلمه د ماشوم ورځ لمانځل کیږي په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شو د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشان له خشونت لاس واخلي د ملګرو ملتونو د ماشومان په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یو وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولای شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېشتوي ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک وایي ښوونځي ته ولاړ شه شهالک مکتب ته ځي نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې به هغه څه وکړي اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتې وي شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همي شخصیت اغېزمن نشي د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسې اوري یا یې خپل لولي تخیل پرخیش کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غشتل کېدو سره مرسته کوي ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري د ماشومانو کیسې د مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو لیکوالی نیمه غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی اخلي غنی دا ورکشاپ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر لاري وړاندې کوي نیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسه لیکلي دي لکه پښو او پنیر د شار ډالۍ شپږسترګي زیړه سرخونه همدارسي د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپيري او اتل بستوري راوړي چاپ شوی دی په دې برخه کې دوی نور اخیسمن کارونه هم کړی دي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بلې خړې معصومی غرنی اسدی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالېشل پیغام کې د دی ورکشاپ پاره وویل
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو ماشومان ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل یو د ماشوم ادبیات او ویش د عمر په اساس دوه د لیکلو تمرواله او ترګندواله درې قوانین اړین دي کلیکل څلورم د لیکلو اساس پنځم د درې قانون
لدرې قانون څخه د کرکټونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر لیبستون چې سره مخامخ شي د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي خو بریالی کیږي نه بل اخر په څلورم هڅه کې اتل لدی سنځرا وځي چې لاروانی په لور دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي چې په دې ډول دا ورېدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد پیاوړی کیږي ځکه چې دی د کیسې د اوریدو یا لوستو پر مهال د عتل په ځای ځان تصوروي دا پښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین عربي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي. بیا هم معصومه غرنی
مشمون ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د مشمون ادبیات لوستل، مشمون مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انجویز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې دا شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورس کې شمک او مامک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه نه باران ته قتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی وو چې د خړو لپاره څراوړي، او دوی ته یې ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کې نوستل خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکه یې لزان را تاو کړی و ورو یې وویل نګورې چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوید لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دوار غرونو په خندا خندا یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو. خړې ډوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دوار ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغوني وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې. شمک وویل راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه وی په مامک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شا ته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوبېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بیرته د می سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوی ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونه شوه. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غیږ ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي کدي نو لیکواله یا لیکوال به لومړی لرونی په لوده ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دي چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري دی کیسه څخه څومره اخیستنه کولای شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم په هغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال لپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولای شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا د ماشومانو لپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تزې ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش پرانا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پایل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبریش.
رسامي خود اوسنۍ چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنغه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دي او یا مشران ورتلولي یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم
هغه کې تخیل دغه تخیل راو پاروي نو هغه به یو کامیابه کیسه وي. او زما دفتر د چې ماشومان ته کیسه کڅو کلوالي غاډر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان لپاره، او کله لویان لپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان به کولای شي، لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لاسو د یو لاسو کلن شاوخونه پورته دی غوی کولای شي چې بیا پرته رسامي څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان لپاره هم ډیره به خوند سند یو موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسه سره ګورو غو رسم ته اتمن یو زغلنده نظر کوو او فکر پر باندې کوو، یا کله کله تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انزور سره ګډ کړو.
اخلي غني په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او شز ډیر بوختي وي، او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او مش ماشومان ته کیسې ولیکو د شزینه لیکوالو د ماشومان کیسې بمو ډیر هنري نه وي؟
دا ښکار خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د خزرول یو مثبت رول دی. یو خزریرشر لا ماشوم سره ارتباط ټینګولای شي، او نمدارنګ ماشومان لا خزر سره ځان ډیر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپل مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګ د دوی هغه الفاظ چې د خزر الفاظ د مور د شپې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزر لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره خبره وی چې مایندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومان لپاره که کیسه ولیکو یا بهرنی کیسه ورته وشپړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډیر قرآنی د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي، بیلابیل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډیر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونه کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران وریږي، یا مثلا کله چې واوره وریږي، یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی د لپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو، او هغوی لپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو، نو ماشومان ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم ارڅوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
لا اخلي غني څخه مننه. تر وی خبرتیا ورسته شیر ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
پیشه کشیدی که بدی دی شاید تر هر چا مخکی هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولای دی.
زمه د خوګي عادي لغه غنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کوما ستړایم ما وې زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند څنګه به مسرو ګولونه وسپړي خو په خوشحالۍ د ژوند خړ سیلاب څپېړه پر مخ را کړله مات پتیګو زړه یم مات پتیګو زړه یم زمې د خوږې یادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم سختې زورورې بلا واخیستم چیغې رانه هېرې دي پاتې د ویر ساندو سلګیو ته خویندې رانه ډېرې دي زمې د خپل پلار تڼاکې لاس یما درد په مخه کړه یم زمې د خوږې عادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما ګرانه شه تا ته تبه خړه یم زمې د خوږې عادې لغېږې نه خړو اوبو وړه یم ممې ویښویا پرختې د مرګ خوب کومه ستړی یم خوب کومه ستړی یم خوب کومه ستړی یم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سنت ده د افغان انګلیس دی اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او مېړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته وو وشتم ده څه شی وشو بیا بل اخره دا خزه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې به نجات ورکول کیږي د ټول جریان دی ځکه ما وایم چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دماغه زمانې مونږ ته رسېدلی سند دی.
ځاځي صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کاله کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شي دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته مې ویل چې تڅرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای
د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د خپلې یو تفسیرام کړی چې مثلا د په انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې کې دی یادښتونه باندې تفسیری کړی بیا یا تا وې چې دا دی قانون طرفداری مثلا د ابو وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړی چې دا د ابو وزیر اکبر خان صفات نه پوم د مو دوکمان دی دا د سی وژل دی مونږ ټول پوز ته وکړی مګر دا مثبت خصوصیات لري دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کمی وساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه دا ټول حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسور لیکلی دی په نوم دی ویلیام دارم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدل و چې دا په پیښ شوی دی او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم دی د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع راتک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه شان کېږي په دغه اوسمهال دغه پېښې دي شوي دي.
ځکه چې ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه ژباړه دی ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی څه پېښ ولې دا پېښ شول څه شی شو اوسې ولولا چې دا ښځه څه وایي بیا په اخر کې مې ویلې دی چې وروسته دغه پېښې هم وشو.
د دې کتاب د څه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دغه اوسې اساس جوړو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شی وی دي؟ کومه خاصه خاطره یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا د یوې ورځې یوه کیسه کړې وي چې په ذهن کې مرا ګرځي داسې زوایم هسې ډېره لنډه هم
مثلا یو د کابل د میوو ښه کیسه ده چې اتومات هم جالب وو مثلا د خدخه وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پیلې ولې چې هغه نه رسیږي هغه دومره نازک دي او هیڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی یعنی چې دا مونږ ته بله نه وایي شمالي چپلو په کابل کې له په وخت کې نه شو رسېدلی او دغه د کالیو مسله ده د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي د دوی د مشرانو ښځې دوی ته راځي کله کله یو خبرې کیسې ورسره کوي هغه ځینې هندي مزدورانې دي چې هغه بیا هغه کوي ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څواره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څواره مونږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یي تاسې د مونږ مېلمه نه یي داسې آزاد شوې ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښوي زه هغه څه کوم تر څو مې چې ورسه رسېږي زه پوهېږم چې تاسې ژوند ارام نه دی پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابروی مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه هم د ما نه دي دغه دا خان د دسترخان باندې خورم چې دا غده محمد شاه خان چې د خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت وروړي چې ځان ته کالی جوړ کړي په خپل خوخه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و؟
ته نو دا میرمن نه ده د مکناتن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ماشومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بندي په کوم ځای کې نظر بندي
دوی خو چې د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ ته لاره خلاص کوي موږ بوزو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لاندې د تیر شوي چې حملې شروع کیږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کیږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسېږي. دوی د ما خبرو ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم یعنې د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ماته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ماسره حتی خپله جنرال شتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوا خرابېږي وایي چې امکان نلري ویلي چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی. دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولی مېړه په کابل کې ووژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي. دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې دوی ژوند کوي. همالته دوامداره خوراک ورته ولدې مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغې خدمت کوي. نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي. بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افزي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي. بیا وروسته چې د انګریز اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام دپاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته. بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې. بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې
له شغلی زازی څخه په مننه لایبي خبرتیا ورسته د توتو تاریخي میله چې ویل کیږي لنشتي درې پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودي زمیله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو په خېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار پارغنداب ولسوالی کې پیل شو. د شالمار سجری میلې کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربند ته ځي ودالی ته ځي ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح د فاره په دا باغ کې دلې غیږي ته د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لوی برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا مېله د پهلوانانو لپاره شپږشت دی د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبین بولداکو د 50 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی دا د لري راځي د غیژې د دغه د پارملې د پارو د لیک په غیژې باسي
تختپل ولسوالۍ مدل ته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځیر دی د منې کګان دا د هغه وخت ده د دې وخت ډیر به ډیر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو خلک وتوتله راکلله او نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیشې غیږي دي او نن د غیراتیانو هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر ښه غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولداک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي په شوه سوي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 500 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپل ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه که مثلا وظیفه ولایي کې بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میلې لپاره په موسم پر لري ستر شي میوې موسم یغه د میلې لپاره ځیغه سیمه ته نو د چته تم د لپاره خسي ودی. مثلا د روزګان ولایت شتوت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلګو زرش کړي چې مثلا د میلا وکي نو موږ په همدې مخه باندې د سیمه ترالو ترڅو دلته د توت میلا وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په ورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته ویلي
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې د جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډېر ستونزمنو کراکلیم بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی قسم هغه د مازګر منظر هغه په سلا باندې منظونه سوي چې ډېر ناوخته دي خو بیا هم راغلي یو یو هیڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د ورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلی سو. دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخې زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اوروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
ما فکر و نا نسکم د جبه او با خلاب می تنا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.